السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د خره غلاستو ام پیل په مهمو خبرونو کو اټکل کیږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبه تر ورځې درنه واوره ووري. طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتونو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونو او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې د درنو واورو او اورښتونو له امله لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي او 113 نور ټپیان دي. دا شمیرې د طالبانو حکومتي چارواکو پرون ورکړي دي او تر دې دمه د تازه ارقامو په اړه باندې نور معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شلکلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ترامپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادونو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برتانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلی ترامپ پرون په افغانستان کې د برتانیا رول وستای او ویې ویل په افغانستان کې د برتانیا 1500 سرتیري ووژل شول او ډیر نورې سخت ټپیان شول. د برتانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار ستارمر په دې اړه له ترامپ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیر دی کارلو او ورسره پلاوي د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل د پراخوالي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه دا خبره ورکړې او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد د مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتو په مشرۍ د بشري مرستو په چاره کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړي. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسیدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلي وو. او په متحده ایالاتونو کې واورو او سختو توپانونو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتنې کنسل شوي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان شوی. په لویزیانیا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارنګه د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کنسل شوې.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص ښاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملکزی سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت او همدارنګه دا چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي، په دې اړه باندې به خبرې ولرو. دا چې د افغانستان له ګڼو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې لیازیاتو تلفاتو د زیانونو مخاوني ولشي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملک دي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوم چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریک کړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
کومه پوښتنه د ډاکټر صاحب نه ده؟ شکرې ناروغي چې د اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ته وې ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملکزای ډیر مننه چې پروګرام ته راغله. سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې سخت واوري کیږي. شاوخوا 15 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واوري شوي دي. اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي. په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړ شوي یا ټپیان دي. اول کې مې دا پوښتنه وکړه چې په دغه سیو حالت کې چې واورې درنې دي، سختې واورې کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چغه فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاسو پښې شنه اوړي یا به ډېر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سیو حالت کې؟
الله دے خو رحم کی آغا چا باندے چطرہ سے حالات و سر مخامخی کی سکتا آسان موضوع نرا تاکہ بایدو ایو چے انسانان دیر زر کلچی او چا بانے واورا راغلا او خوید آزا بانے چی من پختو کی اوتا راش ہے ورتوی ایمال ہم ورتوی نو پدی آساس باندے تاگا واورا چتا کب چابانه دغرنه خوی دلی نو تاغه واوره سره په فکر نه کی چې تاسو پکدا بلکې ډیر ترانه به یې هغه ډیر زر خپل ژوند د لاسه بایلی. یعنی کچته واوره ډیر شوی او چابانه په سینا باندې راغلا نو دا معنی لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې دومره ډیر. یعنی دغه انسان په لس دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډیر ستونزمن نه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره پر راغله دې لپاره. نو دا خو حتی د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلدارې چې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي بل چېرته بیایي هغه کې لارې کې به تېره ګړب 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 پر ډول باندې ونه شي، ځکه حتی یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. بلدارې چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړه سالنګونه دي، نور ځایونه دي، هلته باید حتی خوا ته یې داسې وي لکه تودوونکې کوټې وي، رستوران غوندې ځایونه یي چې چای باید وسي، سماوتونه هلته یخي. نو دغسې جیمې موضوعمو کې لازم ده چې دولتو د خوا هلته ځینې خونې باید وسي که خامخا واوره راغله خلک هلته بند شو، چې خلکو دپاره به ډېر زر لږ څه مرسته ورسولی شي. هلته باید لږ څه چای جوړ شي خلکو ته، لږ څه بلستنې کمپلې باید وسي چې خلق التا را اور وستلی شي او ځنونه تاوده کړی شي. نو دا یو ډېر جنجالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې، تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې نور موضوعاتو ته راشو، دا وایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچي، دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې او ځای کې، په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغسې پیښې شوې دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپه کیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی ایسار پاتې دی هغه راوستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ او د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه سې حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې دننه پن پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی، ګرځېدی شي، خبرې کوی شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کمبخت لاړ شي ورته؟ بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلی دی، دې ته خو به حمله پکار دی. په اروپا کې خاطر اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکوي او خلک راوباسي. بل دا چې د انسان د بدن تودوخی په داسې حالاتو کې ډیر زر کته کیږي، دا په دې معنی یو نورمال انسان د تودوخی درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخی درجه کته کیږي چې دغه انسان بیا خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یتي نه پیږي تو ورته وایي چې راکته شه، دی نه پیږي چې څه وکړي، په ځای چې کته شي هلته مالته ناست پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه، که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکېږي، یو سړی دې راځي، په ځای دې چې دوی نه هیله وکړي، سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای ته پاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې، هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدیردي وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کمبخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي، صحیح ده، حماقت پیدا کیږي، سړی پیدا کیږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانا چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي، نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تو چای ورکړي، لږ څه خوږ کونه چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي، د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ نه وي، باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سپی خو ترڅنګ ولاړم دي، یوازې یو کمی سپرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو څادر ځان تاو کړی وي. کنه دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک درته رسیږي، توصیه دی په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
ستاسو اگزامپل په تاسو وایم چې یا خوهل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغۍ سره، چې څومره چې خوږ شخري خوند تر کې ته تاو تاون باندې بیا کلون نو وروسته پیږي او لمړنی اراض باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی خپل اصل بیږي، یو ساعت چې مالته ولاړی بیا نو توبې به خپل وباسي چې ته پدې وکړې ولاړم. یعنی دې ته تا خاص سپارښتنه د ډاکټر دخوا جبري نه ده، خپل انسان بیا پرې پیږي چې ولا نه خو زه خپل یخ وایم. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي ته چا باندې تېره شوي نه وي، لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې، زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والی یو چې په دغه حالاتو کې بې د کوم مجبوریت سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، موږ خو مجبور وو. که نه نو هغه کسان چې بیا مجبور دي، هغوی باید ککوی شي، ځان سره باید کمپلې ولري، هغه باید داسې ولري چې خلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي، هغه باید ځان سره واخلي. که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي، نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې یو ساعت لپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شیان ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی بل هیڅ لار نشته او باید لاړ شي دي دغه څه واورو کې، نو باید ډېرې کمپنې ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعات وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوس پر شو د انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم ځایونه دي یا غړي د بدن دي چې ژر دغه د یخ وهلو یا د یخ له دغې څپې نه متاثره کیږي نسبت نور بدن ته، چې بالاخره همدغه د نورو زیاتو لویو مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند یې ګواښلی شي؟
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی، او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم
زما هدف همدغه و چې مثلا غوږ مخ یا لاس پښه دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمیدلو زیاتېدلو خو هغه به تاسو مخکې اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یوې ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا ناسته نسبت دننه ځان ته که دا ووایي مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چاته غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي. سړي ته چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې ای وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوي شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي، خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پښې ته او غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه هلته یو کوم څوک یې لاس کښې په لاس یې غوږونه یې تاوي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کوم، مثلا یو وار زما د پښو تلیا لاندې برخه ده، یا خو ول یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه وو، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی ووهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
څنګه زه په تاسو باندې پر احتیاط دغه شیشه تیر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تازه یم.
تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنی دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا ومه، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړو، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو دا مې وویل چې غټه تازه یې وستاسې هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال په توګه یو ځنګله کې یا که تاسو فرضاً د غرو د ساتری لپاره تللي وي او لاره تاسو نه ورکه شوي، لومړی تاسو چې زه یې مخ تاسو خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي لومړی پښې د انسان سړېږي، حتی درد شروع کېږي. نو دغه یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر، کله چې درد راغی په خو باندې، نو دې دی کې سړی چې کوي شي هر چېرته چې وي، کوم رستورانی، کله یې کور یې، یو کوټنۍ وي، هلته باید زر لاړ شي، ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شوي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لار درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاواني شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شوې، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې تا ته اینه نه درلېږم، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه. خو کله چې ساړه ډېر شو، ماغزه هم د کارې وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشې کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنی زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده په خو کې سړېږي، بېرته سړی وینه زړه ته راځي، مغزو ته ورځي، سړی بیا مغزه خرابېږي. دا په دې معنی کېدای شي سړی ولویږي، په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري، کېدای شي چې حتی وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زړه حتی ټکان کوي، هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله، کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي، له تاسو خو نه یو ځوان کس اوسي، نو دا معنی چې پښې عیبي شوي دي. نو د دې عیبي کېدل بیا نه څو اونۍ وروسته معلومېږي، چې تاسو بیا وګورئ پښې به بیا نو خیل نه یوازې تڼاکې شوي بلکې تڼاکې به تکې تورې وي او حتی کیدای شي چې خبره ډېره سخته شي. سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدی شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
مننه ډاکټر صاحب دی لاسو د پنجو یا د پخو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د زینو نازکو برخو دغه کله کله چشنی اوړي په زینو تصویرونو کې موږ ګورو یا خلک هم چې کتلې دي یخ چې وهلې دي دغه څنګه په هیګیا د فتن داسې کیږي کنه هدا اقل یو شپه ورځ غواړي چې دغه حالت تر ورسیږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې هدا اقل حکومت او د فواید عامه او زینو نور مراقبه تی برخی کار کوي مګر تصویرونو کې راغلل چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول ممکن هغه ته دغه سي مسائل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پېښ نه اوري او تاسو د تڼاکو یادونه مکړه ده
څنګه چې زه داسې بایدوم چې په لومړیو پړاوونو کې یعنی ما هغه کې څوک څو ساعتو لپاره واورو لاندې وي یا په یخ سي کې وو نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخوهلی یو شان ښکاري زی په زی نه تڼاکې پیدا کیږي نه ګوتې نه لاسونه توریږي بلکې دا څو ورځې وروسته یعنی هغه تورواله درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړې لکه سکرو غونې کېږي هغه ته هغه ډېر لاپسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي یعنی زی په زی ټول لا درجه البته داسې پښتوایم چې یخ وهل څلور درجې لري یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري یعنی هغه دا چې پوستکه سپین ښکاري ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده او هغه چې دی څوک د مثال په توګه لاس دی هغه خپل لاس ډېر خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي تڼاکې حتی توریږي دا یې دومه درجه شوه او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بالکل تک توریږي هغه نو بالکل د جراحي عملیات ورته او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی هغه نو د مرګ هغه ځای په ځای مرګ درجې ته سړی رسېږي یعنی کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري نو که تکرار کړم د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدلی بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي پرې.
ډاکټر صاحب دغه حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایثار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې څلور نیم متره واوره شوي او ځینې موټر هم داسې بند پاتې او خلک هم پکې بند وو دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو د غاړې د اوږې د ملا دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شي چې هغه ډېر زیات نور هم ای بي شي په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي څه څه کارونه باید وشي او دغسې یو حالت کې چې یخ هم وي یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي تصمیم باید ژر ونیسي څه مهمه دي په دغسې یو حالت کې
دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه تقریبا په عین ډول باندې وشي هغه دا دی که خطر دی د یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی هغه باید ونه خورول شي هغې لپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شی ورته وایي، یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی پنځه شپږ کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي. دا خو ډېر زر انسان وژني، بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي، هغه ته هیڅ ونه خورول شي، دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي، لاندې هغه تخته چې ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید ډېر په احتیاط باندې بېرته دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې د لاسو پښو نه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بیل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلم، د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیاسي حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي، منډي وهي او غواړي چې هغه وکي، هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي، یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورل. څه باید وشي په دغه سیاسي حالات کې؟ یو هغه څوک چې واقعا یو کاري کړی یو زده وي، هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي. یعنی دا سم ممکنه ده که څنګه؟
حالات نه پیخی، مثال په توګه وایم، یو څوک د پتاغه حالاتو کې اوبو کې ولیدل دی، نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي، اوبه دا معنی چې دا صفر نه پورته ده دغې درجه. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولویده یاره کېدی شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل اوښ ته لاسه ورکړي، او که چېرته اوښ ته لاسه ورم نه کړي، که خپل لاسو پښې ووهي، یعنی چې ډېر شي 5 درجو کې اوبو کې 1 ساعت یعنی 5 دقیقې که ژوندی پاتې شي، دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدلی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم، که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم، ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم، 2 دقیقې وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل به والی. نو دغه تجربه غواړي، دغه معلومات غواړي. تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې ولیدلی، که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله، هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي، یو پړی لاندې غورځوي، یو کجاوا لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوې شي زر په دې کجاوي کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو. یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کړي، هغه ځان ټینګ شي او د نور خلک راکاږي، دا یو خبره. خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ورټوپ کول، دا معنی چې هغه کس چې ولیدلی هغه خو غریب به خپل ژوند د لاسه ورکړي، دی به هم عین رقم باندې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب، دا د اوبو یادونه مو کړله، یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي. یو ساعت هم وویل او هغه هم چې 5 درجې تر هغه کته خو به اتمن خطر زیات وي. اوس به راشو بیرته دې ته چې مثلا جامې که لمدیږي، دا څومره خطرناک حالت دی؟ خصوصا هغه چې جرابې مثلا لمدیږي یا کمیس یا پرتوګ لمدیږي په اوبو کې په واورو کې، او هغه امکانات نه چې ته بدل کې یا ځان نشي لوڅولی، څه باید وشي په دغسې یو حالت کې چې هغه د خطر فیصدي لږه نو کمه کړي؟
نو دا مخکې مې چې یاده کړه، یو که څوک د چا بدن لوند وي او ورسره باد یو ځای شي، یعنی دغه کس په دقیقو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري. د زړه ضربان دومره تیزیږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه ودریږي په دې حالت کې. نو دې حالت کې زه یوازې طبي توصیه کوم شوم هغه دا ده چې د هغه کس چې جامع لمزی شوی دی ډیر زر باید جامع وویستل شي، هغه ته باید وچې جامع ور واغوستل شي او شاوخوا نه کمپله راټوله کړي، او که لون ځان باندې نو دی بهر وي او بعد متری شي نو الله دې پرې رحم وکړي.
ډاکټر صاحب، لکه د تفریح برخې ته ورشو، ورزش یا تفریح چې کوي په دغه حالاتو کې په اکثرو ځایونو کې مثلا برف جنگي ورته وایي چې د واورو په ډبرو یو بل ولي د واورو په توپونو یا یخ مالک وهي یا سنو بورډینګ کوي یا ځینې نورې لوبې چې د سکیو سکیټ خو به کمتر وي، په دغه حالاتو کې څومره وخت کولای شي چې که ځانې پوښلی یا وسایلو لري د باندې پاتې شي؟ ځینې کسان به ډېر علاقمند وي چې ډېر وخت تیر کړي، اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبې خپل عیار کې او ډېر د باندې پاتې نشي؟
دغه حالات کله چې موږ واړو په کابل کې ته هم باندې تیر شوي دي، کله چې موږ د کوره ووتلو داسې لوبې ما کولې په واورو کې، نو یو وخت به راته چې زمونږ دا ټول د بدن غړو به درد شروع کړ، نو هغه وختو کې ډېر زر به هم ځان بېرته کور ته ورسوو. بیا کور ته چې به راغلو لاسونه او پښې به هم زر د بخارۍ مخکې ونیولې، په کتل م کله چې دا بخارۍ ته نږدې شو درد به لا پسې زیات شو په دې باندې. نو دغه حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې هغه ډېر زر باید کور ته ورسیږي. نو ستاسې پوښتنې ته بارېږم که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي، نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته باید نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی پکې هلته خوندي شي، یعنې تود ځای باید اوسي، یا باید کومه کوټه نه اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان پکې تود کی، یا دا چې یو سماوات وي، یو رستوران وي، د اروپا کې هوټلونه دي، تاسې شاید باید وي، او که نه وي ښه لري یو څوک تللی دی واوره کې، نو دا باید دا خطر باید په ځان ومني چې کېدای شي زه بیا هلته ولېږم او بېوښه شم.
ډاکټر صاحب، په اروپا یا په نورو هېوادو کې خلک الکول څښي او الکولي مشروبات، دغه فکر هم ورسره چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیاته شي او خصوصا په یخ کې، په افغانستان غوندې یو ځای کې به څوک وي، او آیا دغه تصور سم دی که څنګه؟
داسې ووایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپېڅلي دین په خلاف کار دی، منع دي، بلکې طب کې هم منع دي د ډېرو اړخو په اساس باندې. راغلو اوسنۍ پوښتنې ته چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې سر هله لږ الکول وڅکا نو ځان به دې تود شي، دا یو بالکل غلط فکر دی. د طب دا اړخ هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي، هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشی کیږي، ارتیږي. ارتیدل دا معنا، مخکې مې یاده کړه، د انسان ماغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي، لکه د لاسونو پښو ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لیږم، ته مهم نه یې ماته. خو کله چې الکول وڅکل شي هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بیرته خوشي کوي، دا معنا چې وینه ښه جریان کوي پښو ته، لاسو ته، غوږونو څوکو ته، دغه ځای ته ځي، ښه وینه سړیږي، سړی وینه بیرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته، دا معنا لري چې بدن بیا نو یخ شو. بدن دې چې یخ شو هغه باید خپله مرګ سره مخامخېږي. مخکې مې یاده کړه ډېر نور خطرونه، ځکه ټول بدن دې ورسره یخېږي، تولیږي په ځمکه باندې.
همدې خوراکونو کې به پاتې شو، د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې که احیانا سړی یخ وي او په دغسې حالت کې وي، ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بیرته پورته بوزي او سم شي؟
د هر څه نه مهم اوبه دي، اوبلن شین دي. کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو، غړي ساړه شول، نو مخکې مې یاده کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي، دا په دې معنا چې د انسان د رګونو نه وینه، یعنې اوبه، داسې وایم ساده ژبه باندې وایم، هغه په ځای دی چې د وینو په رګونو کې پاتې شي هغه پوستکي ته ځي، حجراتو ته ځي، یعنې په دې معنا چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه لکسه ټینګیږي. وینه چې ده داسې یو ساده ژبه باندې لابس یم چې وینه ټینګیږي د انسان، هغه چې ده کلکیږي، غوټه کیږي وینه. نو په دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمیږي، انسان باید ډیر زر هغه اوبه پوره کړي. یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نه دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی هغې ته ضروري نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره هغه ورته ګټه نه کوي. هغې دپاره تودې اوبه پکار دي، چای پکار دی، لږ خوږ غوندې چای ورته پکار دی چې اول هغه وینه یې چې لږ څه خټه شوې ده هغه بیرته اوبله نه شي، وینه کافي اندازه بیرته اوبه ورته ورسي. او بل دا ده چې داغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي. نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی، دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
ډاکټر صاحب اخیری مسالې ته برا شو، د تاسو وخت مډیر ونیو، مننه کوم. بیا هم د اغه ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته یي، مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي، اغه ته دغه سې د یخ موسم او خصوصا د ځینو حالاتو کې په پیښو کې بند شي، موټری بند شي یا سفرونو کې وي، څه توصیه دي؟ څه باید وکړي؟ مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزي؟
څنګه زه هم دا چې باید وایم چې ډېر خطرناک حالت چې دی هغه چا د پاره دی چې زړه تکلیف لري. زړه تکلیف نه باید وایي چې لاتینی اصطلاح وایم چې کورونا دیسیز چې جرمنیانو ورته کورونا هیڅ کانکونګ وایي، یعنې د زړه رګونه کا تنګ شوي وي، دغه ډېر خطرناک حالت دی په یخ کې. په دې باندې چې کله چې د انسان بدن یخ شي نو د زړه رګونه یو خاص په خوا تنګ وو، نو کله چې یخ شي لا پسې تنګیږي. نو دا چې لا پسې تنګ شو دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه مونږ په لاتیني ژبه کې پلاک ورته وایي، همداسې سړی په ساده ژبه ووایم چې هغه په حساب ورکوټي ور دي غونډاري پیدا شي په رګونو کې، هغه نښتي دي. کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخ شول تشنج وکړه، هغه غوټي چې دي هغه پلک چې دي چوي، دا معنا چې دغه چاودلې خټه چې د وینا راځي نور رګونه بندوي. بل دا دی چې رګونه مخکې مې چې وویل یو خاص تنګ دي، یا خپل لاپس نور تنګ شو، دا په دې معنا چې زړه ته نور نو وینه نه ورځي، نو دې ته ډېر زر بیا د زړه سکته پیدا کیږي. یا هغه کسان چې پر ځان د زړه د ضربان تکلیفونه لري چې د هغوی ریتم خراب دی، د زړه اریتمی لري، نو هغې دپاره کله چې بدن سوړ شو دغه غیر منظم توپ د ضربان دغه اریتمی لا پسې زر زیاتیږي، او هغې ته بیا مخکې مې یاده کړه چې وینټریکل فیبریشن کی، یعنې دا معنا چې ضربان حتی 250-300 ته رسیږي. نو ځینې اورېدونکي به پوهېږي خپل لاس په لاګوت سره خپل نفس باندې کیږي. د زیاتره نورمالو کسانو د شپېتو او اتیا ترمنځ لږ ډېر ضربان دی. نو ضربان چې اته 250-300 د ورځې دی، نو څو دقیقو کې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس ډېر خطر چې دی د زړه ناروغانو ته دی، یا حالتو کې دی د خپل ژوند په خطر کې نه اچوي، غرو واورو کې دی ځان نه
بندي. بله، ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زید چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ. کور مودان له مهمو توصیه او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه کور مودان چې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام تر دې دمه واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغه واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوې دي، لږ تر لږه 60 کسان مړه شوي او تر څلو نور ډیر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پانتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړی او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
السلام علیکم. د خپل هیوادوالو ته سلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو فرمایل واوري خو برکت د خدای نعمت د ژوند لپاره ضروری شی ده. خو په دې څنګه واوري کېدلی شي یخ کېدلی نه سل په سل یخ راولي او دا یخ هوا د عام د مرضو سبب کېږي. نو د ما مشورات هوادوالته داده چې په دې ګرمه هوا کې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه مجلګري اوسي ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو دې لپاره چې دغه ناروغۍ مجلګري اوسي بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. موږ په کلیو کې توخانې لرو، زما په نظر باندې توخانې ښې دي، بېخي ښه طریقه ده چې هغه باید ګرمې وساتل شي. د حرارت درجه یې حتماً د 300 یا 300 درجو په شاوخوا کې که ترمومیتر موجود وي که نه وي، دغه هغه ورته چې سړی خولب کې ونه کړي، ګرم احساس کړي خدای او خولب کې ونه کړي او یا هم یخ احساس ونه کړي. دغه یو بل معیار ده. نو دمو هیوادوال کله کله داسې فکر کوي چې راځه خو ماشومان دي ډېر کاري ډېر ورواغونده، کله چې کاري ډېر ورواغوندي صحیح ده چې وجود ځان ګرم وي، مګر چون پوز او مخ مغه سره مواجه سرو هوا سره نو د وخت دا مشکل نه حل کېږي. مشکل هغه وخت حل کېږي چې محیط ګرمي ورته. نو یو خبره دا ده چې محیط ګرم ورته تستي ورته، او دومره خبره دا ده چې پوښتنه دا ده، بله خبره پوښتنه دا ده چې په سړو هوا کې په تېره په واورو کې موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څه وکړي؟ چېرته امکان نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوه شي چې په سړو هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د طبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي او یا بل د غبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د درې طبې ضد دواګانې دي. د دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو طبې یا ټوخی کنټرول کړي. ټوخی خو نه کنټرولېږي، ټوخی خو ضرور نه شي کنټرول هم شي، خو یعنې که چېرته طب او ټوخی باندې اخته وي ماشومان دغه ښه دوا ده. تنها او تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې باید ډاکټر ته سل په سلو انتقال شي چې هغه ډېر شدید تنفسي مشکل ولري، تیګاو هي خبرې نشي کولای، مخ شین کیږي یا هغه خوبلن کیږي ډېر او خوب وړي ډېر نسبت د نصیب هغه بیدارې. دغه ماشومان به ضرورت لري چې ډاکټر ته ویل شي. غیر لغه نه پرته لدین عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کې دي په کور کې حل شي.
ژوند کروغي که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغه سټه یقیني کړئ.
ځینی خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره په کاروي، هغه ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر مم دغه ډېر پټینګ وایم. هیوادوالو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، هیڅ باید استعمال نه کړي، تاسو سوا سره تیږي استعمال نه کړي، او که چېرته مې استعمالوي بل څه وخت استعمال کړي ټول ویښي د خوب په وخت کې بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته توخانې لري نو تنه هغه وخت کې استعمال کړي چې دوی ویښي د ورځې لخوا د ګرمه کړي چې کوټه د شپې لپاره ګرم وساتل شي، او یا که بخاری کې استفاده درې کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلی باید کېونه کې ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه پکړه کې د بخاری او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کله کېږي چې داخل د کوټې ته هغه رانوځي دود یا بخار رانوځي. دا دوه شوي باید زموږ هیوادوال ډېره جلوګري وکړي. یو د ډبرو سکار دی چې ډېر خطرناکه او غیر قابل جبران او نه ارجا کیدونکې، یعنی سل په سل سره مرتبه یې داسې رقم ګاز تولیدي او بل دی ګاز د ډبې دی، د ګاز ډبونه د سل په سل د موږ هوادوال په دغادي شکل باندې استفاده نه لري کېدای شي د باندې کې خودل سی یو ګاز یو بخاري نکه شکل لک پشرفه ای خدا کنی پا غادی گاز ربو بانده باید کتی در بینه که سل بسلو بانده
او دکتر سیب
مرک سبب که دا خبر باید حوادوال پا ندر کیونه سی و کم مصرف نکره کلا به احتیاطی فکر که سیدا ولا فرق نکی خطر نداری دیر زخت دیر خطر داری و تیره بیا دا خطر پیچر سرای مرم نکی دی ماشمان لپاره دی معلولیت سبب که گی او اغا مایندی سی حمل لدی بده که باید تن باید جلوگیری وسی
روختیا د ژوند شتمنی
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړې دي
زه جمعه دین امزایل پرانسین وسه دیما د 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کې لیو زینا بل زیدا د فتن لار باندې سی واور درناسي موټر چلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی ونی سی سه لري سخت تخنیک سره مخ مخ نسی ځان ساتي
بل کوم خبر واندی اول خدا به تر د سپي هوا کې د تګ محدود سی ځکه چې د مثلا موټر کې یا فوبس کې سره کېنی د ډیر خلک موجودیت دې سبب کې سی مرزونه یو بل تزر انتقال سی نو کچتا احیانا دا څوک چې بلډیر مجبورت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کیږي نو بهتره دا ده چې مخلي سفر وکي باید ځان باید خو پوښي اډه اقل درې یا څلور تر کلی باید ولري درې تر خو باید څل څل واغوندي په یخ هوا کې حتی اضافه کلی هم ځان سره ویسي ان کانري در یخ کوم بل سره مواجه شي موټر خراب شي کوم بل مشکل سره نو په دغه وخت کې ستل په سلو باید اضافي تدابیر ولري اضافي تدابیر دوا شته ډیر مهم دي یو د ټول ځان د پوخر لپاره او د ټول مهم دي په پوخر لپاره ډیر مهم شی ضروري شي ده خو کې باید د څه په بوتونه یا خونه کلاو شوی د موږ تاسو وطن وطن کې اوسل کې دی موزي ربري دغه د ما په نظر باندې وسم ډیر ښه شی دی چې موږ هوادوال په کورو کې ولري چې چرته په دوه سفرو باندې نو دغه موزي باید ولري او د دې سایز باید اندازې باید یو اندازه لوی ځکه چې دوی کولای شي درې یا څو درې جوړې جوراب لږ لاندې واوسل شي نو ځان دې باید ښه ګرم ساتي دې ځان ګرم ساتل هم دغه دوه نقطو ته ډیر مهم دی د خپل ټول وجود ځکه د وجود زه پوښي باید ولري بسره باید کلی ورواغ ودی اتنه سی کلی ډیر ډبلې ادا دې مهم ده یعنی دی و جوړې نه ک ډبل امي ک دوه دني فائدہ نه کی نسبت له نسی درې یا څلور دني نازک نازکی اغه ډیره فائدہ کی نو دغه سره کلی دی واغون دی د وجود حرارت ځای نه سی ځکه ته وجود حرارت ک ځای سی بیا برته دا دې سب کی سر حرکتونه کی نو د سړی مړکی سل بسلو ابل خه مهمه دي پی ځکه سره ډیر دي په پوهونه یو پی تا وګور نه وزي لمدي سي او یخ سره مخامخ سي نو اتمن وینه بیا کومه ورزي اپکي توريږي قد او کار نه سي کولای بیا نو دا غوډه به خطر متوجي وسي سره دونه مهم ده خو ډیر جات مهم نه ده او بل مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید تو نازک تسمال باندې پوزیشن باندې دي په لونګي په بخوا دي دي خپل پوز هم او په یو طبقه یو هغه مهم دی یو 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 طبقه په سلسله سره چې څوک قاتل کی اما یو قاتل مهم دی یو قاتل هغه باندې مثلا دی د اسمان په یو قاتل باندې یادي لونګي په یو قاتل باندې شمې یو قاتل باندې زم پزام وټړي خپل سره دا مهمه خبره
او ډاکټر صاحب په دغه سره وا کې کله ناکله د خلکو ګوتې ولاسونو دومره یخ سي چې خوروي نسی دسي به حساب سي په هغه حالت
کې هم بل بل هم دغه لپاره مې ویل سي لاس اپ کې خو لاس کول سره په دې کې وایي خو کې ډېر مهم دي نو کوشش دی وکړي چې د لاس په سره ډېر باید کوشش وکړي د سکش باید موجود دي که د سکش موجود نه وي چې هر شی موجود دي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي ا زه څوت نه خلتي پلاس کوه چې اوسنه خلطو کې وایي البته او کې دي ګرمي اوساتي ځکه همدغه دوه مهم ورګان نه دي چې سړی فعال په ساتل کېږي او دا لمنځي زنده په دې معنی نه ستنه دغه یخ د لمنځي دا نور وجود تر کې چې د ګلاس په یخسي او تورسي شنسي نو د دې سبب کې چې وینه لخته سي دغه لخته کې داسې موضوع تلل شي چې سکتې مغزي او کې سره او یا سکتې قلبي او کې سره دا شان مهم دي دا لاس په ډېر مهم شه ده دا باید ګرمه وساتل شي
ژوند کروغې کې درد لري تیریږي کومتل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغه سټه یقیني کړي
شان مد کی گی بابر زایا چمک لے سارا ناشی والے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب فانان میں پپر دے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چاشی یا بماتا پاتی چاشی والے والے داسی اوشی والے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپر دے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپر دے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپر دے مزدور
تاسی فیسبوک کاروئی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio